احمد تکل او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. تاسو هم قدرمن اوریدونکو کولای شئ چې په دې خبرونه کې برخه واخلي او د بحث په اړه خپلې پوښتنې د خبرونو له میلمنو او اوریدونکو سره شریک کړئ. په څو شیبو کې زه تاسو ته د ټلیفون شمیرې هم اعلانوم، خو له هغه مخکې یو لنډ بحث له میلمنو سره لرو. لومړی له میرمن کړوخیل نه پوښتم. میرمن کړوخیل، مننه چې په خبرونه کې مو برخه اخیستې. د جمهوریت سقوط د اټکل وړ وستاسو په نظر؟
سلامونه تاسو ته محترم او ګډونوالو ته د پروګرام. معلومدار حکومتونه بدلیږي همیشه، یا د انتخاباتو له لارې او یا کېدای شي د نظامي کودتا د لارې، مګر د خلکو په ژوند کې همیشه کوشش کېږي یا انتقادونه کېږي یا اعتراضات همیشه د حکومتونو په وړاندې نیمګړتیاوې وي. همیشه بله واکمنه ډله چې راځي کوشش کوي هغه نیمګړتیاوې چې مخکنی حکومت کې ویني کوشش کوي چې په موږ باندې فوکس وکړي او هغه ته رسیدګي وکړي تر څو پورې د خلکو د ولس دغه شکایت رفع شي او حکومتداري بهتر خواته ولاړ شي. اما متاسفانه کوم بدلون چې راځي نه تنها چې د جمهوریت هغه نیمګړتیاوې یا فساد موجود وي، یا ځینې شکایتونه په وړاندې باندې موجود، نه تنها چې هغه رفع نه شو، بلکې د خلکو په ژوند کې یو ژور بدلون راغی چې خصوصا د افغانو میرمنو نجونو په ژوند کې چې هر څه د لاسه ورکړ، حتی هغه د تعلیم حق هم ورڅخه واخیستل شو. نو دا توقع څنګه کېدله؟ یعنی انتظار کېده چې اول خو به دا رقم په دې شکل باندې به حکومت نه بدلیږي، بلکې یو لار به پیدا کېږي بالاخره رای حل، یا داسې طالبان په حکومت کې یا په واک شریک کېږي، او یا چې بله موقته اداره راځي. په هر صورت په هر شکل هم په دا شکل باندې چې یو دم به ټول حکومت چپه کېږي او دفعه هم به دا واک طالبان ته په دغه شکل باندې رسیږي، ته اصلا هیچا توقع نه درلود. شته خو طالبان به هم فکر نه کاوه، او دوی ته به ته پیسې آماده هم نه و چې هغه واک په دغه شکل لاسته راوړي. دفعه
مننه حماد صاحب، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. هغه څه چې پېښ شول دقیقا همغه څه و چې طالبانو غوښتل. میرمن کروخیل وایي چې شاید د طالبانو لپاره هم دا څه چې پېښ شول د اټکل وړ نه و.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تکل سیب تاسو ته استاد درنو میلمنو ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. بلې، دا کوم تغییر چې راغی په دغه شکل او په دې کیفیت باندې هیڅ چا تصور نه کوي، لیکن کوم کو تاسو لږ ژور فکر وکړو. افغانستان تیر شل کلونه د افغانستان د تاریخ تر ټولو خطرناک او بحراني کلونه ودلته. په هر دګر کې مونږ لدا سیستم سره لاس او گریوانو چې افغانستان تیر تاریخ یې شاهد نه وو. که په میتی لحاظ وای دلته د ورځې په اوسط ډول باندې 250 یا 300 پورې یا 200 کسان وژل کېدل په بیرابیلو پیښو کې، یوازې د سیاسي اختلاف او د جګړې له امله نه، بلکې د جنایي پیښو په نتیجه کې هم دغومره یادی ته ورته یو اندازه مرګ ژوبله رامنځته کېدله. د خلکو مال خوندي نه و، د خلکو عزت خوندي نه و، د خلکو افکار عقاید او کلتور عنعنات هیڅ شی خوندي نه و. افغانستان کاملا د افغانانو له لاسه وتلی و. دلته بهرني یرغلګر موجود و. د افغانستان فضا او د افغانستان ځمکه د ټول د بلچا په لاس کې و. د افغانستان واکمنان د بلچا په خوښه او د بلچا په اشاره باندې ټاکل کېدل، او د افغانستان ارزښتونه کاملا له منځه تللي و. یعنی موږ ویلای شو چې افغانستان د تاریخ په تر ټولو بحراني او تر ټولو خطرناک حالت کې و. دلته یو اړتیا و چې دغه حالت باید تغییر شي. د افغانستان د ولس په ملاتړ باندې د افغانستان اسلامي امارت مجاهدینو د به حساب قربانی په وړاندې کولو سره، د لسګونو زره ځوانانو په شهادتونو سره، دوی وکولای شول چې نړیوالو يرغلګرو ته ماتي ورکړي او د هغوی کومه لاسپوسي
اداره موجوده. احمد صاحب، سوال دا دی چې دا همغه څو چې تاسو غوښتل او بخې طالبانو غوښتل.
واقع دا ده چې د افغانستان ولس دغه حالت غوښته. تاسو که یاد وي، د افغانستان ولس په هغه وخت کې دا
او بخې سوال دا و چې دغه حالت چې اوس پېښ شوی همدغسې غوښتل که تر دې نه د یو ښه حالت لپاره پیشبینه و طالبان؟
زه راځم تکل سه محترمه، موږ تاسو د انقلابونو خلک په افغانستان کې دغه زموږ ستاسو په ژوند کې څو ځله انقلابونه راغلل. هر انقلاب په پیل کې ستونزې لري، لیکن د انقلاب راوستونکي چې متحد خلک وي او امین خلک وي، د وخت په تیریدو سره نظام او سیستم بیرته سمیږي. دا هیڅکله امکان نه لري چې د زور له لارې د یو ایدیالوژي یو نظام ناکامه شي او بل دې ورباندې فاتح شي او بیا دومره زر دی مکمل هر سیستم ورغی کې او ټول هر څه سم شي. د دې امکان نشته. ها کدا څه شی وای لکه څنګه چې د دوحی په تړون کې ویل شوی و چې د کابل اداره به مذاکرات کوي او د مذاکراتو په مذاکراتي پروسه به په داسې شکل مخته وړي لکه څنګه چې افغان ولس غواړي، او دغه مذاکرات په نتیجه کې به یو داسې اداره رامنځته کیږي چې هغه به د ټولو جانب لپاره د منلو وړ وي. هغه څه ونه شول او علتونه موږ تاسو ته معلوم دي چې هغه د کابل د ادارې هغه کومه سرشتنبګي چې په هغه وخت کې موجوده وه هغې دوام وکړ، او د مذاکراتو په هغه پړاو کې چې کله مذاکرات د کامیابېدو حالت ته نږدې شول او واقعي خبرې شروع شوې په دوحه کې، دلته د تېرې ادارې سره اعلی قمندان د شپږ میاشتنۍ خطرناکې جګړې اعلان وکړ. په پایله کې خبره دې ته لاړه چې باید خبره دې زور لاړې حل شي. کنه اسلامي امارت په هغه وخت کې په خبرو باور درلوده او کوم څه چې ویل شوي دي دوحی په توافقنامه کې هغه ټول عملي کول، لیکن دا چې د مقابل جهاد له طرفه یوازې په جګړې اصرار کېده، نو اسلامي امارت مجبوره شو چې د جګړې ډګر ته زور ورکړي او فشار لا زیات کړي. په نتیجه کې نظام سقوط وکړ. فکر وکړو چې واقعیت څه شی راغه همدغه ده چې دا ما وویل چې دلته نه پوهېږم تاسو حضور درلوده په کابل کې او که نه، داسې یو حالت و چې د نظام مغز ختم شوی و. یعنی نظام په داخل کې هېڅ شی نه و پاتې، یوازې یوه ډانچه پاتې وه او ډېر معمولي حرکت یې غوښته چې په نتیجه کې ټول نظام سقوط شو.
مننه حماد صاحب. که څه هم یو شمیر نور کارپوهان چې مونږ خبرې ورسره کړي تر اوسه پورې زمونږ په خبرونو کې له دې خبرې سره ډیر موافق هم نه دي چې طالبانو سوله غوښته او د سولې خبرې غوښتې او دا پخوانی حکومت و چې د جګړې لاره یې غوره کړه. ولې په هر صورت ورزو دا بحث به کېدای شي چې وړاندې په خبرونه کې نور هم دوام ورکو، د اوریدونکو نظریات به هم واخلو. خو لومړی آزاد صاحب ته ورځمه، بل میلمه ته د خبرونې د باور غورځنګ مشر. آزاد صاحب، د دې سقوط مخه نیول کېدای شوی یا دا سقوط محتوم حتمی و او که په یو ډول سره یې مخه نیول کېدای شوی؟
سلامونه درنو تاسو هریوته. په دې کې هیڅ شک نشته چې د دې سقوط مخه نیول کېدای شوی او په خورا اسانه ډول نیول کېدلای شوی. هم د طالبان رول پکې مهم و، هم د پخواني دولت یا نظام رول ډېر پکې مهم و، او هم د متحده ایالاتونو رول تر ټولو ډېر مهم و. د سولې په نامه باندې چې کومې خبرې وشوې، د متحده ایالاتونو طالبان ترمنځ چې کوم تړون لاسلیک شوی، همدارنګه بیا چې بین افغاني خبرې پیل شوې، هغه مهال هم ټول لورو په دې کې ټګي وکړله. هم افغان پخواني دولت، متحده ایالاتونو په ځانګړي توګه او طالبانو تر ټولو ډېر. کله چې موږ د دوحې خبرو تړون ته راځو، د دوحې په تړون کې یو تر ټولو مهم بحث دا و چې بین افغاني مذاکرات به پیلېږي، په لویو ښارونو باندې به بریدونه نه کېږي. دا تر ټولو ډېر مهم بحث و. کله چې د بین افغاني مذاکرات پیل شول، لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه، ټول طرفینو ټګي کړې وه، لیکن طالبانو په ځانګړي توګه ډېر ښکاره د همدغه تړون څخه سرغړونه وکړه. په لویو ښارونو بریدونه وسول. کله چې خبره دا کېږي چې پخواني نظام شپږ میاشتنۍ د امنیتي پلان یا د جګړې پلان اعلان کړه، دا هغه مهال و چې د افغانستان تقریبا 50% لویو ښارونه سقوط شوي وو، او دا هغه څه و چې په تړون کې ډېر واضح راغلي چې په لویو ښارونو به بریدونه نه کېږي. د دې تر څنګ د بین الافغاني مذاکراتو پر مهال باندې په ډېر خورا ډېر ټینګار وسو چې د قران او حدیث، افغانستان خوانه اساسي قانون، همدارنګه د افغانانو خپل منځي جرګه نشي کېدلی چې د بین الافغاني مذاکراتو هغه بنسټ دی وي، بلکې د دې لپاره باید د دوه تړونو چې په دې باندې طالبانو ټینګار وکړي. طالبانو همدارنګه د ترکیې په ناسته کې چې یوه ډېره معتبره ناسته پیشبیني شوې وه، چې ډېره معتبره ناسته وي، ځکه پیره کې په لومړي ځل باندې د افغانستان په قضیه کې ملګري ملتونه شکل شوي وه، همدارنګه د سیمې هېوادونه متحده ایالاتونه، افغان پخوانی افغان نظام. لیکن طالبانو له د ترکیې د ناست هم انکار وکړ او دوه ځله انکار وکړ او بایکاټ یې کړل. نو په ټول کې ویل شو چې بلې وو د دغه سقوط مخنیوي کېدلی شوی، لیکن ټولو طرفینو تګي وکړه او طالبانو په ځانګړي توګه په جګړې باندې تګي وکړله.
ډیره زیاته مننه. وړاندې په خبرونه کې بیا هم له همدې میلمنو سره بحث ته دوام ورکو، خو ورځو اوس په همدغه ځانګړې موضوع چې ښاغلی احمد او ښاغلی آزاد ټینګار پکوي، په دې موضوع باندې ستاسو نظریات اخلو. تاسو کولی شئ چې د واتس اپ په دې شمیره چې زیاده شي به تاسو ته اعلانوم، په خبرونه کې خپل پوښتنه له شنونکو سره مطرح کړئ. د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره ده 00420 2012 شپږ څلوېښت 01. یو ځل بیا تکرارو 00420 2012 شپږ څلوېښت 01. قدر من اوریدونکو راشي او په دې خبرونه کې برخه واخلئ. فکر کوم چې لا د مخه یو اوریدونکو زنګ وهي، مهرباني وکړئ. ازادي په سپو کې خبرونه د خپل سوال په ځانګړي ډول په همدغه مسله کې چې د طالبانو حکومت د پخوانی تړون یا د سولې د خبرو پر وړاندې خند جوړ کړي یا توتريخوالي ته مخه کړه، او که پخوانی افغان حکومت، مهرباني وکړئ.
السلامونه تکل سے تاسو یو ټولو قدرمنو باورونکو تاسو سما داسې خبروي.
سلامونه تاسو ته هم. تاسو اواز ډیر خپ یا ټیټ راځي، ک لطفاً په لوړ غږ خبري وکي، مهرباني وکي.
دغه سم شوی ډیر مننه. بس الله بس زه خبرې کوم له افغانستان نه. خبره داسې ده، تکل سے چې ار کله چې 13 کا بزرګ یو وش د اگست 15 را ورسېد، دا وخت کابل کې ومه شهید حال ومه. نو هغه وخت چې طالبان نو ورنو پېټه کابل ته کابل خاصه، نو ټول حال او دا خلکو رواني به ذهنیت کنه ډېر بل ډول ګډوډ حالت وو. نو زما فکر چې په هغې ورسمشر غنی پر پرته لشکره چې وتلې وو، نو دلته ارتیا او یو ډول دوا کپته شو کنه. نو د نظم په خاطر او د ګډوډۍ د مخنیوي په خاطر نو اسلامي امارت هم مجبور شو چې پایتخت ته راننوځي. نو په دې خاطر چې د حقیقت سره کې پټې شوې نه وي، نو زه دې کلک ملاتړ یم چې دوی باید حتمی به قبر خاطر نه نوتی وای، او دا ګډوډي یو حتی چورم وشو به هغه کوم وخت چې دا ګډوډي شروع شو چورم وشو، او فکر کوم اسلامي امر چرواګو کسان چې چور چپاولې کړي وو هغه کسان گرفتار
ونیو. تاسو نوم او بخښه تاسو نوم څه دی او له کوم ځای نه خبرې کوي؟
زما نوم بخت الله بختاده له افغانستان نه.
درخه تاسو د دې سوال ته ځواب وایي چې مخکې له دې تاسو خو د سقوط د ورځې خبره کوي، دوه میاشتې، پنځه میاشتې، شپږ میاشتې، یو کال مخکې له سقوط نه، د چا اقدامات د دې باعث شول چې د خبرو له لارې د واک د انتقال پروسه ناکامه شي؟ د طالبانو د اقداماتو او د حملو په نتیجه کې او د پخواني حکومت؟
دکر صاحب ستاسو ملما هم یادونه وکړه، ما وخت چې د قطر پلازمینه دوه کې په خبرو ور روانې وې، نو او دا په دې نظام هغه چرواکي چې همدارنګه مسول دوی بر دغه سره دولې چې باید کوم سکوت ولسوالۍ چې دی هغه ولسوالۍ باید یو ډول تستیا ملاري وکړي او ټینګارې په جګړې وو. نو دلته هر ملک سره عمل لري، نو اسلامي امارات هم حتمن چې یو یو اړخ په جګړې باندې ټینګار کوي، بل مجبور دی چې فشار راوړي تر څو هغه د خبرو برلاسي وسی.
ډېره زیاته مننه بخزاده صاحب. یو بل اوریدونکی هم لرو چې په مستقیم اړیکه سره دی، مهرباني وکړئ لومړی ځان معرفي کړئ، له کوم ځای خبرې کوي، او بیا لطفا همغې پوښتنې ته ځواب وایاست چې د اوس ما له مخکینی اوریدونکي نه وکړه. مهرباني وکي
دا حماد صاحب محترم ویلی چې په افغانستان کې امنیت راغلی ده کنه زه په دا وروستیو کې په دا یو کال کې دغه ډېرو پیښو شاید یم دا د شخصي دښمنیو په هغه باندې زښته ډېرې وژنې وسوې په افغانستان کې د شپې یو څوک له کور راوباسي بس ډز ډز ویولې او هیڅ درکې نه لګېږي
دا د څه وخت خبره تاسو کوئ وبخئ مونږ تاسو غږ هم ونورید خو زما تخنیکي همکار راته وایي چې تاسو خاکسار له پکتیکانه خبرې کوئ مخکینی خبرې مو هم ونورید تاسو د کوم وخت خبرې کوئ چې دلته خلک وژل کیږي د طالبانو له واکمنې دو مخکې کوروسته
دا غایو کال کیږي چې کله طالبان حاکم شوی دی په دې ملک باندې دلته وژنې کیږي شخصي دښمنۍ خو به دی ولې دې مخه نه نیسي دوی څنګه وایي چې امنیت راغلی
ډېره زیاته مننه بل اوریدونکی هم لرو مهرباني وکړئ ازادي په څپو کې خبرونه ده همغې پوښتنې ته لطفا ځواب وایاست چې مال نور اوریدونکو وکړه
مننه سروان صاحب تاسو یو ځل بیا خپل پوښتنه تکرار کړئ
زموږ دوه میلمانه دي خغلی حماد وایي چې د پخوانی حکومت اقدامات د دې باعث شول چې د سولې له لارې د واک لیږد ځنډنی شي او خغلی آزاد برعکس خبره کوي ستاسو نظر
مننه زه بلنه نمړی خپل ځان ته مرکمه محمود احمدی مل زابل می اړیکه در سره نیولې ده په دې باره کې موږ ټول د دې ټولې پیښې د دوه کال د دغه کشمکش ټول افغانستان وګړي شهیدان هاته نړیوال شهیدان په دې باندې سڅوک د عقل او مفاهیمه توان لري هغه باندې پیږي نو وس یار څوک په خپل ګټه باندې تعبیر کوي هغه د خپل نظر ده زموږ په دې باره کې دا نظر د ما چې خپل سرنګ د ټول پروسه تر نظر استری د تعقیب کړم ده په دې کې زما په نظر سره خپل جمهوریت حکومت او دغه چارواکي ګرام ګړل کې ځکه دلته داسې عمل سره تر سوال چې تر پای هم دې پرسته سره نه د سولې خبرې کړې دي او نه هغه کوم اقدامات کړې ځکه څو واري موږ زړه دی خیا نه په سیاست کال نه په طالب کې وظیفه لرم نه په جمهوریت کې وظیفه تر سره کړې ده یعنی دغه د جمهوریت چارواکو عملونه دې ته زمينه برابر کړل چې افغانستان له داسې کشمکش مکسره مواجه کړي او حتی اوس غنی وای وای دوه سمره جمهوریت دې بيخي بعد د شهر احساس وکړي ځکه چې د افغانستان خودی د نور هیڅ نه د افغانستان څخه هر کم پیښ راموت څولې یا ته ولاړې نه ولاړې لا غوړه څه خو دې د افغانستان پر ګړو رحم کړی وای
دا غوا
په دې بیرته برغلی افغانستان ته څولې ځول به دې انتقال کړی وای ته وسم په خارج کې نه سي وازد هاي مدایم دا د لپاره یو شرم ده
مننه سلامت وسی مرمن کروخیل تاسو خبرې هم اوریدې د اوریدونکو هم او د زمونږ د نورو میلمنو هم لطفا خپل نظر شریک کړئ
خب معلومدار هر څوک حق لري چې خپل نظر خپل تحلیل ولري اما ورته دا ده چې خبرې په کابل کې نه کېدلې معلومدار خبرې د باندې وي د خبرې مدیریت امریکایانو په لاس کې و پاکستان مطلق په دې کې لاس درلوده قطاریان یې درلوده او طالبان کولی شي سمدغه فرصت نه یو ډېر یو ښه استفاده یې کړې وای اما متاسفانه څنګه چې آزاد صاحب مو ویلي ان دوی حد اعظم کوشش وکړ چې د بین الافغاني مذاکرات نه پیسې ویزندوي او د جدي بحث ته سره کېنني ان دوی باید د مسؤلیت باید ومني معلوم ده کابل حکومت چې انتخابات کړي واکې په لاس کې وو اغه نو وخت چې په دې راشاني باندې معلومدار پساره واک پریتی اما که یو جدي خبرې سوي او یو پریکړه سوي وای مجبور و چې دا مګه پریکړه په اساس باندې یو تعامل ته وتلی وای اما تر څو مقابل چې طالبان خو دغه به افغاني مذاکرات یو په خاطر سلام علیکم په دغه باندې څومره وخت تیر کړ کله خو که پوره شولو اما کله چې جدي مذاکرات ما موضوع شو څنګه دغه ترکی ما نشته زیاتو امیدواری و چې متاسفانه دی هغه څخه بایکاټ وکړ انکار وکړلو یا مثلا دی اورباندو چې څومره ولس وختنه وکړل د دنیا آلمانو دا جنگ یعنی د اسلام له شریعت له حاضر دا ما په دې باندې نظر کړ چې دا روا یو جنگ نه دی یعنی ولس لوژن نه بالکل څنګه شو یو که ما څه وای چې انسانان در برز درس و وزل کتب علم در خدا په جنگ که خو انسانان وشل کیگی اما ده جنگ نخوام در خلق ویلی چه به طلبان اوربان بکی اوربان نروست پس خبر دوام
مکنی
یو فیصله باید برسی کنم چون جنگ دوی خپل غفت سی جنگ طریقه راسی و در مسئلت باید وقتی
مننه حمد صاحب پر واک د طالبانو انحصار څومره د توجیه ور دی یا دغه نور اقدامات مثلا د نجونو د تعلیم مسایل دي د بشري حقوقو مسایل دي د اوس دی اوریدونکو چې زنګ وهلای ویل چې د طالبانو له واکمنۍ دروسته په تیری وکال کې انسانان وژل کیږي دا او نور ناخوالې چې شته دا څومره د توجیه ور دي ستاسو له نظره البته مونږ همیشه د طالبانو به هیڅ ځای مداخله کوو مخکله دي چې تاسو پایل وکوي همیشه مونږ د طالبانو د چارواکو د ویندویانو له خلینه د خبره اورو چې شرایط تروس پورینه دي برابر دنجونو د تعلیم په مسله کې هم او د واک د انحصار په مسله کې هم مګر خلک غواړي چې په اصلي حقیقت باندې پوشي
ته کوم څه مخکې لدی چې د ستاسو غوښتنې تراشم یو دوه درې تعلیقات وکوم د آزاد سبا یو خبره شاید دي کې زور سره همغه نه یم چې د اشرف غنی شپږ میاشتنی جنگي پلان چې د اعلان کړه د لوی ښارونو د سقوط نو ورسته او کته موږ تاسو د دې کال شاهدان یو چې اشرف غنی دغه اعلان د جولای په اخیرو کې وکړ او د لوی ښارونو سقوط د اگست په څلورمه او په درېمه باندې له نیمروز څخه پیل شو دا یو خبره دویمه خبره دا ده چې
مګر ولسوالۍ لوی ښارونه چې موږ یادو خو ولسوالۍ هم پکې راځي ولسوالۍ او سقوط له هغه وخته پیل شو
تکلیف څوک تاسو د دوه هیت ترونو غوري له لوی ښارونو څخه یوازې ولایتونه هدف مزمن ګستاسي هیواد حتی نه درسیدل شي یوازې چې ولسوالۍ کې د لوی ښارونه وي موږ ګستاسي ولسوالۍ ډیر محدود یو څو قانون او
مهرباني وړاندې لار شي
او بل خبره دا ده چې خاکثر ته وویل چې شخصي دښمنۍ نو موږ تاسو په یو کې په یو هیواد کې درې تلوي ښکاله جګړه شوې وي او مختلفو نوع جګړه استخباراتي جګړې نیابتي او داخلي جګړې شوې وي هغه هیواد په یو کال کې او په دوه کلونو کې دومره کنټرولول چې امنیتي حالت د صفر تر راشي دا ممکن نه دی د دنیا لوی قوتونه دانش
کولای حماد صاحب په دې مسله کې وبخې د ملګرو ملتونو د راپور لمخې په دې وژنو کې زیاتره د طالبانو ډیرای د طالبانو خپل کسان داخل دي چې به محاکمه وجنې د ملګرو ملتونو پر راپورونو کې هم یادې شوې دي
تکلیف متاسفانه چې د ملګرو ملتونو تیر شلو کلونو کې خپل به طرفینه ده ساتلې تلې دي دا راپورونه د یادې ته ورته راپورونه دي هغو منابعو په اساس چې موږ کړی او اعلان کړی دي چې هغه خپل په افغانستان کې د بحران غوښتونکو خلکو یا د نظام مخالفو یا د افغانستان د ارزښتونو مخالف خلکو دوی که واقعا به طرفانه سروي وکینو ارقام به برعکس راوځي په هر صورت یو څه شته
کده ملګرو ملتونو تاسو یعنی زما سوال دا چې د ملګرو ملتونو ارقام د اعتماد او اعتبار وړ نه وي د چا به وي
ملګری ملتونه تاسو ستاسو خبرونه راځي برداشت کیږي چې ملګری ملتونه په دنیا کې د انصاف او د عدالت او ورستۍ مرجع ده تر هغه کې چې دنیا د دنیا ډیر وګړي دانه مني خو واک او واکمنۍ او زور د دوی
البته زه د ملګری ملتونو په استازي توپ خبرې نه کوم مګر حماد صاحب خبره ده چې ملګری ملتونه زه نه وایم چې دوی د انصاف او د عدالت لوی مرجع ده خو خبره دا ده چې دوی د خلکو سره د مرکو په اساس منابع او ریفرنسونه هم هلته ذکر کړی دي ل خلکو سره مرکه کړی دي او دا راپور چمتو کړی
ګوره تکل سیب منګو تاسو د افغانان د هر څه ویني ملګری ملتونه داخل کې کوم ورسوالۍ ته تللی دي دوی ټیمونه چې په آزاد توګه باندې ل خلکو سره خبرې کړې وي او د ارقامې سب کړې وي منګو ته چې
تاسو وایي چې مونږ منو تاسو وایي چې وی په هی بوي په کوم شمیره تاسو منئ وبخې او به کوم شمیر باندې تاسو منئ
مونږ یو اندازې منو ما داسې ارقام تر اوسه لاس نه دی راغلی ما ته چې دا غنه استناد وکم خو دا اوس تاسو دی رادیو لاري افغانان زمونږ استاد غږ اوري. یو افغان دی لا شاهدی وایي چې د ملګرو ملتونو ټیم راغلی او په فلانۍ ولسوالۍ کې بې طرفانه سروې کوله، د دوی ارقام زمدو ته تایید ومه نشي، داسې یو ثبوت نشته زمونږ استاد سره. بله، تاسې د انحصار خبره وکړه. لګورئ تکل صاحب، کله چې د داسې یو خطرناک جنګ څخه یو هېواد راووځي، موږ تاسې پوهیږو چې د دې هېواد یا د دغه نظام په وړاندې بې حسابه چیلنجونه او ډېر زیاتې ستونزې او مشکلات وي. د دې ډېره اړتیا وي چې تر یو څه وخته پورې، تر کال دوه کاله درې کلونو پورې، دا نظام باید هغه ګروپ په لاس کې واخلي چا چې دا نظام ګټلی ده، او څوک چې د دې نظام او د دې ولس او د دې هېواد په ارزښتونو ته وفادار دي. تر اوسه پورې چې چا امتحان ورکړی دی، د افغانستان په تاریخ کې اکثره ناکامه شوي دي. دغه کوم اپشن چې اوس حاکم شوی دی، دا د افغانستان په تاریخ کې هغه ګروپ حسابېږي، هغه ډله حسابېږي چې هغوی د افغانستان ارزښتونه وساتل. تر څو پورې چې نظام پوره استحکام ته رسېږي او دلته اداره بشپړه حاکمېږي او سیستم فعالېږي، په کار همدا ده، معقوله همدا له تکل صاحب چې همدغه ګروپ او همدغه یو خاص ډله چې ځینې خلک یې بولي، البته زه د ولس اصلي استازی بولم، دا باید حاکم وي. او که اوس نه دغه ګروپ چې اوس حاکم ده دا واک نورو ته وسپاري، زه باور لرم تکل صاحب چې دا کوم شته فرصتونه موږ لرو دا ټول لاسه وځي. دا کوم امن چې راغلی، کوم مرکزي نظام چې راغلی، دا کوم د فساد هغه جرړې وتلې دي له هېواد څخه، دا ټولې بېرته اعاده کېږي. یا دا ضرور دا نه ده تکل صاحب چې په واک کې د احمد او محمود وي، د واکمنۍ او د ښې حکومتولۍ اهداف مهم دي، او دغه اهداف که د احمد په لاس راځي هم درست دي، که د محمود په لاس راځي هم.
محمود نشته نظام کې، یوازې احمد دی. حماد صاحب، په نظام کې محمود نشته، یوازې احمد دی. که ستاسو محمد او محمود نه مطلب دا وي چې یا دا افغان یا بل افغان، اوس خو یوازې طالبان دي په واک کې.
ګورې، زما هدف دا ده چې یوازې احمد که دلته ښه نظام راولي، ټول افغانانو ته قابل د قبول ده، او که احمد او محمود دواړه یو ځای کېږي او نظام بېرته تخریبېږي، دا هېڅ افغان نه مني. یعنې زما هدف دا ده چې دلته کار او نظام جوړول مهم دي. هغه که د هر چا په لاس جوړېږي، که د یو کس په لاس هم جوړېږي. موږ تاسې ګوره، په دنیا کې شاهي نظامونه لرو، یوه کورنۍ حاکمه وي لیکن نظام جوړي ټول خلک خوشحاله وي، لیکن جمهوری نظامونه چې موږ تاسې ولیدل، دیموکراتیک نظامونه، دا هغه نظامونه دي چې بل علمي بحث موږ تاسې داخل نشو. دیموکراسي یا دغه کوم انتخاباتي پروسې چې اوس په غرب کې په دریم نړۍ باندې تپي، د دې اصلي اهداف دا وي چې د دریمې نړۍ هېوادونه د لومړنۍ نړۍ د هېوادونو لاس ته ولویږي، او هغوی په دغه چوکاټ کې تر خپل حاکمیت او تر خپل تسخیر لاندې راولي.
ډېره زیاته مننه. ډېر سوالونه لا هم پاتې دي ښاغلی حماد، چې وړاندې به په خپرونه کې بحث پرې وکړو. په څو شېبو کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهن نصر الله ستانکزی هم له خپرونې سره یو ځای کېږي. خو له هغه مخکې یوه اوریدونکې زهرا پروانی په مستقیمه اړیکه را سره دی، دا اورو او بیا نورو بحثونو ته ورځو. مهرباني وکړئ، د ازادۍ په څپو کې خبرونه ده.
هغه تشکر، سلامات باشین. سلام بشما تکل صاحب محترم، همکاران خوبتان و مهمانان تان، شما موضوع خوبی انتخاب کردین. ما میخوایم بگم که متاسفانه هنده یک سال کمی گذشته طالبا که با حکومیت رسیدن قرار و مکاتب نمیمانند. متاسفانه مردم افغانستان زیاد بیکار است، وضعیت اقتصادی مردم خراب است. اصلا اینا بجای از اینکه به وضعیت اقتصادی مردم توجه کنند، متاسفانه همیشه روز به روز کوشش میکنند که محدودیتشان سر خانمها، سر مردم بیشتر شود. و دیگه اینکه سوالم از کارشناسی بود که اگر وضعیت افغانستان به همین عنوان ادامه داشته باشه، شما آینده مردم افغانستان چگونه میبینید؟
ډیره زیاته مننه زهرا پروانی. له میلمنو سره حتما په دې موضوع خبرې کوو چې د افغانستان راتلونکی به څنګه کیږي. د سیاسي چارو شننکې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ښاغلی ستانکزی له خبرونې سره یو ځای شوی دی. فکر کوم چې زما همکار قادر جلالوف هڅه کوي چې له ښاغلي ستانکزی سره زمونږ اړیکه ټینګه کړي. یو بل اوریدونکی هم لرو، دا شیبه د اوریدونکی راخلو او ورځو بیا نورو میلمنو ته. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ، د ازادي په څپو کې خبرونه ده.
بله، سلامونه ونه کې هلې ستاسو محترمو میلمنو ته، ستاسو همکارانو ته، او د افغانستان مظلوم لسته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ خپل پوښتنه شنونکو.
محترم تکل، زما نوم محمد موسی نوری قربانده دی، د تهران سره تاسو په اړیکه یم. خدا دی چې کله چې د بشر په تاریخ کې په یو ورځ افغانستان کې دوه لوړې ترسره شوې او دوه حکومتونه اعلان شول او بلاخره دولت 55 ترسره ورسره تقسیم شو، نو دا تصور او انتظار پیدا شو چې جمهوریت حتمی سقوط کوي. په هر صورت خدا فکر او تصور چانه کوه چې طالبانو په مفکوره کې به تغییر نه وي راغلی، او ټول دا فکر کوه چې طالبان نړۍ ته سفرونه وکړل او نړۍ ولیده، حتما به د دې په مفکوره کې تغییر راغلی وي. او دوبه
ستاسو غږ خو موږ ناڅاپه قطع شوی دی، موږ ستاسو غږ نه اورو. که تر اوسه هم آنلاین نه یاست، لطفا خپلو خبرو ته دوام ورکوئ.
سلام علیکم تکل صاحب.
زمونږ بل اوریدونکی په لاین کې دی، بلې مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. د ازادۍ په څپو کې خبرونه ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ځان معرفي کړئ، له کوم ځای خبرې کوئ؟
ملک اکبر پال مدنی. ما خبره داسې ده چې په جمهوریت کې د ټول خلکو حق حقوق ساتلی ده. اول وګوره، دا اوس طالبان حکومت راغلی، د نجونو مکتبونه یې بند کړي دي، د خلکو حق کې پایمال ده. د نجونو ولې د 40 میلیونه نفوس ده په افغانستان کې، 40 میلیونه ښځې دي، ولې د نجونو مکتبونه یې بند کړي دي؟ بل دا وایي چې په افغانستان کې هم د سید احمد سیده یو کال کې څو خلک مړه شوي دي، د خپل ګوره راپور څو خلک مړه شوي تا ورته د دې حساب نیولې ده. او بل درته وایم، دا اوس څوره لوږه راغلې ده، څوره لوږه ده، بیکاري ده، بیروزګاري ده. او دوی وایي چې جمهوریت جنګ کوو، جمهوریت که خپل په ولایتو کې ناشتو په خپل طالبان حملې پې کولې، او امریکایانو سره یې اوربانو کې چې کفارو او افغانان وژل، دغه دپاره چې دوی وکولی شي په زوره باندې قدرت ونیسي او د افغانستان پایتخت ونیسي. اوس یې پایتخت ونیوه، دا اوس بهڅوره پساده به دا پاسپورټ کې مخ د دې ډاکټر اشرف غني حکومت ښه اداره د پاسپورټو اوس به دا پاسپورټ کې ته واشه د څوره وره پساده کې روان ده. دا یو نکاح مخ د په 100 روپۍ باندې و، اوس به په $1000 ده. ګوره دلته تاسو حکومت ونیوه، اوس ونیوه خلکو ته کار پیدا کړه، روزگار پیدا کا، ہم سے گان سره نیکره و بیتن سره و غونی سم ګوره ما اوس تاسو ته ګوره بنادی خبر کوم. ما د شه ګور ارش ډیر خلک یا ور ولی په آزاد هر کې ما سره فرید سره
سره موږ خبرونه وخت کم دی، خپل خبر لطفا رلاند کی، مهرباني وکي.
خبر کوم چې من غواړم چې په افغانستان کې یو آزاد انتخابات شي، آزاد انتخابات کول چې هر څا وګټل. دوی وایي چې موږ طالبان مشران وایي چې موږ په افغانستان کې ولس طرفدار دي، ولس طرفدار د انتخاباتو کې هر څا وګټل. ولې جمهوریت د افغانستان د ولس په ګټه دي، جامع په ګټه ده، ګوره بیان ازادي په د فعال مدني د ټول افغانستان.
موږ ستاسو خبرې واورېدې، ډېره زیاته مننه. مننه کوله تاسو نه کور مودان. قدر من اوریدونکو، تاسو د ازادۍ په چپو کې خبرونه له ازادۍ رادیو اوري، خبرونه مو دوام لري. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهن نصر الله ستانکزای له خبرونې سره یو ځای شوی دی. ستانکزای صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. له تاسو مخکې ډېرې زیاتې خبرې وشولې. دلته موږ د طالبانو یو پلوي شنونکی ښاغلی حماد هم په دې خبرونه کې لرو، او اوریدونکو هم خبرې وکړلې. زمون کارپوهانو ښاغلی آزاد او میرمن کړوخیل هم خبرې وکړلې پر مختلفو اړخونو. ستاسو په نظر هغه څه چې پېښ شوي دي څومره د توجیه وړ دي؟ دغه برخې چې البته په نورو برخو په څومره په شاتګ شوی، په کومو برخو کې افغانستان وروسته پاتې دی، په دې کافي خبرې شوي دي؟ اوریدونکو هم خبرې وکړې، خو ځینې مسایل دي چې د اوریدونکو هم مخکې تماس ورسره ونیو. مثلا د نجونو د تعلیم مسله ده، د واک د انحصار مسله ده. په دې کې په روان یو کال کې څومره په شاتګ شوی؟ لطفا تاسو خپل نظر ووایست.
تګل څه تاسو در دون ملما او ټول اوریدل کټه ترما تقدیمو تاسو فنانه د باسي اول نه نوم، اما هغه څه چې خدای دې وکړي تکرار خبرې ولیکم. ګوري، یو دولت په ټوله کې دوه ډوله مشروعیت لري، یو داخلي مشروعیت لري او بل هم بین المللي مشروعیت لري. متاسفانه په تیر یو کال کې د داخلي ستونزو ترڅنګ لویا او اساسي ستونزه د افغانستان د نوې سیستم یا نوې حکومت یا امارت یا د طالبانو د حکومت یا اداري مشروعیت تر سوال لاندې ده. په نړۍ کې هیڅ یو دولت، هیڅ نړیوال سازمان په اصطلاح مثبت ځواب نه ده ویلی چې د افغانستان اوسنی حاکمیت په رسمیت وپېژني. دا په دې معنا ده چې دولت وجود نه لري. نن دولت یوازې یوه ځانګړې محدوده جغرافیوي جوړښت یا ساختار نه ده. نن دنیا له یو بل سره تړلې ده او دې ضرورت ده ده چې یو دولت د ده په څنګ کې خپل متشکل عن عنصر جوړوي، خپل مشروعیت یا حاکمیت باید په نړیوال ډګر کې هم ثابت کړي او هغه په رسمیت وپېژندل شي. لویه ستونزه اساسي ستونزه دا ده. بل کله کله د امنیت بحث کېږي. په ننني علم کې امنیت یوازې فزیکي امنیت نه ده چې د ټوپک په زور یا د پولیس یا څارنوال یا محکمې په زور رامنځته شي. نن امنیت درې برخه لري. هغه اړخونه عبارت ده دي چې رواني امنیت باید وجود ولري، خلک باید مطمئن اوسي، خپل راتلونکي ته باید هیله من اوسي، تعلیم او تربیه وجود ولري، د بیان ازادي وجود ولري او لکه د نور مسایل. او خلک وکړی شي چې په حاکمیت کې ځان شریک وګڼي. دا رواني یا معنوي امنیت ده. د دې په څنګ کې دوم عنصر اقتصادي امنیت ده. متاسفانه چې یو کال کې هغه ارقام چې نړیوال مراکې ثابتوي او ظاهري وضع د افغانستان خیلی د اقتصادي امنیت د شاتګ په حال کې ده. متاسفانه وضع ډېره بحرانی ده او حتی خلک اشتغال نه لري، کار نه لري، د روزمره شوهر کار هم نه لري، سي خدمات ته لاسرسی نه لري، تعلیم و تربیه ته او لوړ زده کړو ته هسې چه لازمه ده لاسرسی نه لري. فزیکي امنیت په ارتباط متاسفانه سرایده چې ظاهرا داش خود رسیدی چه حاکمیت در افغانستان سراسر که خپور ده، اما متعصب سره ده دیر جنایی واقعی و ده خودکشیگان و ده ترون و ده هدف بند و مشن و اخبار پریدی. یعنی فیزیکی امنیت هم از چه لازمه را وجود نلری. نور اصلاحاتی داره لوی عملیاتونه که اقلی مذهبی اقلیتونه در شدید فشار لندیدی. ده آقه شایدی که متاسفانه
سنگزای صاحب او بخی خاغلی حماد مخکی پخپلو خبرو که چه مونستر پخپروانه کشتا دوی مخکی پخپلو خبرو که اویل چه ده یو نظام ده چه نوی را منستکی گی که هر نظامی پخوانی دولتون هم ده خلق دموکراتیک گون مثال ورکا و نور دولتون هم پا افغانستان که چه نوی را منستشوی دوی وی چه ده دیل پاره چه ریشه و نیسی یوی موده تا ضرورت لری.
زه فکر کوم چې اصلا دغه موده په سیاست کې په موکي لحاظ نشي تعینېدلی. یعنې دا ډېر په ټول احترام ما ښاغلي حماد ته موږه دوی ځانله نورو سره نه مقایسه کوي. دوی خو ټول نور رژیمونه په اصطلاح د خلکو د ارادې نه مبرا ګڼي. نو کله چې هغوی په اصطلاح مودې ونیولې نسلونه یې وخوړل. تاسو وګورئ چې څلور څلور خلک یې دا موده متاسفانه په افغانستان کې نه پوره کیږي. اوس باید افغان ولس د تکلیف چې دا بله څومره موده ده او دا موده هم څوک نه ستای نه ولې چې یو ورځ به یو کال د اسکاله ده څومره ده. دا ما مخکې د رواني امنیت مسله مطرح کړه. دا په رواني لحاظ په ټولنې باندې ډېر منفي اثر کوي او د لادو د باعث ګرځي چې د خلکو او حکومت ترمنځ مسافه هم وکړي.
مننه ښاغلی ستانکزی. میرمن کړوخیل، مخکې ښاغلی حماد یادونه وکړه چې د نظام له استحکام وروسته کله چې د نظام ریښې ټینګیږي نو انحصار به پای ته ورسیږي. څومره تاسو دا تمه لرئ یا باور لرئ چې د طالبانو انحصار پر واک به پای ته ورسیږي؟
متاسفانه څوک چې د طالبانو د حکومت پلویان دي زه فکر کوم چې هغوی خپله دغه تحریک سره دوی زیاتی کوي. یوازې داسې مثبت انتقاد ورباندې وکړي تر څو پورې هغوی اصلاحات ته ولاړ شي. هغوی کوشش کوي چې توجیه وکړي چې دي دا درست روان دي او دا ضرورت و. انحصار خو یو موضوع ده چې معلم در څنګه چې استاد ستانیلی ټول مسائل ته ډېر ښه اشاره وکړه. نو دی خوب نه تنها چې انحصار نشي توجیه کولای بلکې د خلکو څخه کاروبار اخیستی دا انحصار پر سر ارتباط لري. تا خو باید چې واقعت په افغانستان کې کاروبار فعالیتونه باید اقتصادي فعالیتونه باید موجود وي تر څو پورې د خلکو روزنی ژوند مخته تللی. انسانانو به ډوډۍ خرڅ کړه. دا اسانه به حالت نه دی، واجی حالت نه ده چې خلک نور هیڅ رای د لارې د عاید نه لري، بلکې به ډوډۍ
سوال ده چې څومره تمه شته چې انحصار پر واک ومني، انحصار به پای ته ورسیږي.
انحصار خو بالکل پای ته نه رسیږي، ځکه چې د دوی په باندې ما رقم فکر کوي چې واکې په زور لاس راوړي او د حق د باید همیشه وساتي. او کله به وای چې همدغه هم شمول هم نه ده، ځکه په دې کې ترکمان هم شو، ځکه په دې کې کوم پنجشیر کسه و هغه نه پیګم دغه ده، دغه تعریف له دوی څخه هغه شوی دی. یعنې ته تاسو راتلی د خو تاسو خپله خوښه ده چې فکر کوئ چې تاسو راځئ د جنګ لارې نه حاکم کیږي او د به دایمي ده اختیار تاسو دی، ځکه چې ارزښتونه تاسو تعریفوئ. کوم ارزښت؟ خلک هم دا رقم نظام غوښته. ښځې بیچارهګان اولین ځل دی د مکتب حق ولې هغه ځي بندیخانې ته اچوئ که نه؟ یعنی یو دغه د چپیانو په حکومت کې چاسې سیاسي مخالفت کولو ښځې بندیانې شوې چې هغه معلومدار په سیاسي فعالیتونو کې اوس په تظاهرات کې هغه وایي چې ما اجازه د کاره که او اجازه د مکتب راکه، هغه اخلي بندیخانه ته اچوئ چې ولا په دې باندې د نظام هغه متزلزله کېږي، بعد خلک هېڅ نه غږ پورته نه کوي. خلک هغه وخت غږ نه پورته کوي چې خلک خوشحاله واوسیږي.
مننه.
انحصار خو یو طرف د خلکو ته قبول نه، بل طرف د خلکو د اوس خپله د دوی د پاسپورټ رئیس ولسمان ماشل میلیونه هغه په کار پاسپورټونه په کار دي او زه یې نه شم پوره کړی. په دې معنی چې هر څوک تلاش کوي چې فرار وکړي، دا شل میلیونه څوک دي؟ دې مملکت خو ډېر نفوس نه لري که نه؟ و دېرش اته دېرش دېرش و اته اته میلیونه خو هسې همدې باندې دي. یو دېرش میلیونه مسې پاتې په هغه کې شل میلیونه پاسپورټ غواړي چې د وطن څخه بهر شي. نو دا باید خپله دوی ارزیابي وایي که چې دا خبره کوم هلته خرابه ده چې باید په هغه کې بدلون راوړي. همدې هغه یو طلایي فرصت چې راغلی و چې نه په مذاکراتو کې هغه فرصت څخه سمه ګټه وانخسته، هر چا چې دوی ته مشوره ورکړي او کله چې په هر طریق به چې دوی واک ته ورسېدل، دا خو یو ښه فرصت و. یوازې چې هغه نیمګړتیاوې چې پخواني حکومت کې هغه اصلاح کړي، دوی دومره کارونه وکړي چې اوس اروپا اروپا پخواني حکومت په ارمان باندې اوس خلک دي، څنګه چې یو بل ورور هم په خپله خبره کې وویل.
زه
فکر کوم دغه رقم چې دوی توجه کوي معقوله نه ده.
مننه میرمن کروخیل. آزاد صاحب، تاسو هم راسره یاست، ډیره بخښنه غواړم چې په خبرونه کې بحثونه زیات دي او بحثونه ډیر پراخ دي، نو په دې خاطر کې خبرې لګلاندې وي او سره رانغړلې وي د خبرونه به خلک پر مخ لاړ شي. باور صاحب، د طالبانو پر ضد مقاومت چې روان دی، ځانته د ملي مقاومت ډله وایي، یا نور مخالفان چې په بهر کې چرته په دې ځای او په هغه ځای کې د مخالفت غږ چتوي، دا جریانونه څومره د باور وړ دي چې د طالبانو له حکومت سره به یا له سولیزې لارې وکولای شي چې کار وکړي او په ګډه سوله براولي په افغانستان کې، او یا به یې ځای ونیسي؟
زه به هڅه وکړم چې خبرې راونغاړم، خو که تاسو مې هڅه وکړئ چې مېلمنو ته په مساویانه ډول باندې وخت ورکړئ. مسله دا ده جناب تکل صاحب چې دا ثابت شوله چې طالبانو جګړه مطلقه د قدرت لپاره و، نن د دوی په منځ کې کومې ستونزې او جنجالونه چې دي هغه د قدرت پر سر دي، او د دوی په وړاندې چې کوم مقاومتونه دي، د دوی په وړاندې چې کوم وسله واله جګړه روانه ده، هغه هم ښکاره شوله چې هغه هم د قدرت پر سر ده. په ایران کې ناسی وسوې، که په ترکیه کې ناسی وسوې، دا ډېر ښکاره وویل شوله چې باید دوی ته واکې سهم ورکول شي. نو هر شیبه چې دغه خلکو ته په واکې سهم ورکول شي، د دوی ستونزه حل ده. یعنی د افغانستان دپاره جګړه نه ده، د خپلواکۍ دپاره جګړه نه ده، د بیان د ازادۍ دپاره، د فکر د ازادۍ دپاره، د بشري حقونو د مسؤلیت دپاره، د مېرمنو په وړاندې، د کار د زمینې دپاره، د انجونو پر مخ د مکاتبو د خلاصول دپاره، د افغانستان د اقتصاد دپاره، د نړیوال تعامل دپاره، دا جګړه نه ده. دا جګړه یوازې دغه مقاومتونه چې دي په قدرت کې د سهم لپاره ده، او د طالبانو جګړه هم د طالبانو د واک انحصار هم مطلق د قدرت لپاره دی. په هیڅ عنوان د افغانستان د ګټو تاریخ تر اوسه نه دی شوی. یو ډله چې حکومت ته راځي یا واک ته راځي، هغه چې خپل اساسي قانون ونه لري، د اساسي قانون په رڼا کې هغه عرفي قوانین ونه لري، د افغانستان بنسټیز خطونه نه تعریف شوي، همدارنګه د افغانستان د خلکو سره د ننه تعامل نه رامنځته شوی، د نړیوالو سره د نړیوالو عرفونو او اصولو له مخې رفتار نه شوی، او دا هڅه هیڅ هم په صفر نه پیل شوی. مخکې وویل شول چې انقلابو وروسته هڅه له صفره پیلېږي، او دا خورا ډېر زمان نیسي. کابل چې کله پلازمینه چې طالبان ته سپارل کېږي، هغه داسې یو کابل سپارل کېږي، داسې یو نظام سپارل کېږي چې هغه روان نظام و ماشین چالان و هر څه میسر و، لیکن هغه شاته به وسو. نو په ټوله کې ویل شو چې دغسې جګړې، دغسې مقاومتونه، دغه په وړاندې دغسې دریځونه لکه طالبانو، دا په هیڅ عنوان افغانستان ښیو خواته نه بیایي، او د سیاسي لارې هم د دغه مقاومتونو سره روغه جوړه وسي او واک سره تقسیم سي، سبا بیرته د واک سر باندې. لکه نن چې دننه طالبانو کې مسایل دي، هغه مسایل بیا ډېریږي تر هغو پورې چې د افغانانو یوازې مقاومت مثلا نه، د ټول افغان چې په هغه کې مېرمنه، ځوان، سپین ږیری، ټول شامل دي، هر قشر د هغه فکري ازادي، د هغه ایدیالوجي ته احترام وشي، د یو ایدیالوجي پر پلي کولو باندې ټینګار وي، کغه د وسلوال مقاومت، کغه سیاسي مقاومت بیا نتیجه نه ورکوي.
مننه آزاد صاحب. حماد صاحب، تاسو میره بنی وکي لطفا ځینو مسایلو ته چې دلته یاد شول کلاند لاند ځوابونه ورکي، په دې خاطر چې زیات خبرې د طالبانو حکومت ته متوجي دي.
جناب تکل سبھی لکوم چې اوس وخت راکې ذکر نور ملګری اکثر مسایل بیانې چې دوی په تاسو وایم. لمر خبره ده چې د رسمیت موضوع جناب ستنګي سره یاد کړل، نو کوم کو تاسو وګورو عملاً رسمیت موجود ده، د نړۍ سره تعاملات موجود دي، د ډیرو هیوادونو سفارتونه پرانیستي دي، او هغه کوم سفرونه چې کیږي تقریبا رسمي بڼه لري، یوازې اعلان پاتې ده. بل خبره ده چې مونږ نړیوال کومنګ دی عدالت او دی ثبات معیار وګڼو، نو همدغه نړیوالو هیوادونو په افغانستان باندې شل کال يرغل کړی، او همدغه هیوادونه
همات صاحب هغه هیوادونو چې يرغل نه وکړي هم تاسو په رسمیت نه است پیژندلې.
بله، دا به یو بل حقیقت ته چې کوم هیوادونه چې په يرغل کې سکیل نه و، هغه دی يرغلګرو تر تسلط او تر راج لاند ژوند کوي.
روسیا د یرغلګرو تر راج لاند نه ده، نه پیژندلې
لاندې ده. جناب ستنګزی صاحب، کچېری تاسو هغه کوم سفرونه یا کوم تعاملات چې د روسیې هیواد دي، هغه سره د روسیې سره د اسلامي امارت اړیکې بالکل داسې دي لکه رسمیت موجوده، فقط یو اعلان ته اړتیا ده. زموږ سفیر هلته موجود ده، د افغانستان سفیر په چین کې، د افغانستان سفیر موجود ده، د هغوی سفیران دلته موجود دي. فقط اعلان ځکه نه کوي چې هلته دوی په داخل کې ډېر مسایل لري، د هغو د لا خرابوالي د مخنیوي په خاطر باندې ده.
نور
خبره بل مسله دي، اقتصادي امنیت د شاتګ موضوع وګورئ. کومه کو تاسو لږ واقعیت درکو، د نیورونه یا خوندې د خپل بام خاوري د بل چا بام تور وردی، دا کوم بهرانونه چې رامنځته شوی دي، دا موږ افغانان په دې پوهیږي چې دا د تیر ادارې د الف متر یا پوری چې کوم خلک وتښتیدل لري هیواده، د هغوی د ناکامو پالیسوي او د غلاو او د چورو چپاول نتیجه وشه.
حماد صاحب، د نجونو د تعلیم کوم ځای د پخوانی حکومت سره ارتباط لري؟
زه دې موضوع ته راځم جناب تکل صاحب. بل دی هغوی چې کوم دلته واکمنانو د دوی انډیوالانو د هغوی د هغه ظالمانه کړنو له امله د افغانستان د ولس شتمنۍ کنګل کړې ده. زه فکر کوم چې هغه چارواکي چې په تیر نظام کې دلته کار کړی و، دلته د پارلمان څخه حتی د بد اخلاقي مرکز جوړ شوی و، دلته د خلکو څخه د زمونږ د میرمنو او زمونږ د تیرو عسکرو د میرمنو څخه جنسي غوښتنې کېدلې د تقاعد په بدل کې، د هغوی حرمت تر پښو لاندې شوی و، د هغوی عزت تر پښو لاندې شوی و. زه فکر کوم دا هغه څه دي چې افغانان یې ویني. اوس چې اسلامي امارت کوم حقوق ورکوي، اول حق د میرمنې دا ده چې د هغې عفت او عزت وساتل شي، د هغې اولادونه له مرګه وژغورل شي، د هغوی هغه رواني امنیت وساتل شي، دا ټول ساتل شوی دی. بل موضوع دا ده چې
میرمنه کاروبار نه لري، لکور نه د کار لپاره د وتلو اجازه نه لري، او لوګي مري خپل بډوډي خرڅوي.
جناب تکل صاحب دی بډوډو کاروبار دی جمهوریت راپاتی او پدیده د مونږ ته چې په هرات کې دلته داسې کلی موجود و په تیر جمهوریت کې چې په ټول کلی کې یو فرد نه و پاتې چې خپل بډوډ نه و خرڅ کړی. دا د هغه وخت پدیدې دی، باید په نوي نظام ونه تپل شي او د کاروبار نشتون ما ویلي چې د دې عوامل باید وسنجول شي. عوامل یې همدغه د تیر نظام ناکامی پالیسی وی دی د یوهودی انډیوالانو دی غلګرو هغه ظالمانه روی وی. اسلامي مراد خپل حاکمیت وروسته کته چې ګوري لګ عمیق فکر وکي په افغانستان کې فساد، اداري فساد، مالی فساد تقریبا صفر ته رسیدونکی ده او دا اوس چې اسلامي مراد کومه بودیجه اعلان کړې ده یوازې له خپل عوایدو څخه. تاسو وګورئ نن شیخ صاحب شهاب الدین په یو کانفرنس کې وویل چې د تیر کال په درې اولو میاشتو کې حمل ثور جوزا کې منګه دولتي بودیجه کې 8.5 میلیونه افغاني عوایدو
امام صاحب هله د چې اساسي پښتنو ته جواب وایست. البته موږ خو پیږو چې ځینې اقتصادي فعالیتونه شته، مګر افغانستان په اقتصادي له اقتصادي نظر په مجموع کې ډیر زیات ورسته پاتې دی، په دې باندې ټول خلک پیږي.
اساسي پښتنه تکل په دې عوامل باندې خبر اوسي چې عوامل څه نظام ناکامه کړنی وی او دغه د ملګرو
هیڅوک د پخوانی نظام د اجرات او دفاع نه کوي، مګر خبره دا ده چې ځینې اساسي خبرې شته د نجونو د تعلیم په برخه کې چې یو ځل بیا ټینګار کوم تاسو جواب نه ویلی.
تکل سه د نجونو د تعلیم موضوع یو وختي موضوع ده، موقته موضوع ده. تاسو ولیدل چې اسلامي امارت اعلان کړل
یو کال تیر شوی.
زه د هغو د اسلامي امارت د هغو طرفدارانو څخه یم چې زه په خپله په همدې حکم او په دې کړنه باندې زه نیوکه لرم. دا باید وشي، زه د دوی سره همغږی یم، لیکن نا امیده نه یم جناب تکل صاحب. امید شته چې ډېر ضربه دا موضوع حل شي.
ډېره زیاته مننه. د خبرې سره راټولو زموږ د خبرونې وخت ډېر کم دی، یوه دقیقه پاتې دریو درنو میلمنو ته وخت ورکوو چې د خبرې سره راغونډې کړي. اول ستانکزی صاحب مهرباني وکړئ تاسو.
اول د احمد صاحب خبر باندې ډېر لنډ یو ټکی تبصره لرم. لطفا تعامل او پرسمیت پیژندل په خلاص و بیل مفاهیم دي. حتی طالبان چې د افغانستان دولت دلته و هم د نړۍ له ځینو هېوادونو سره یې تعاملات درلودل چې د دوحې کانفرانس ښه مثال ده. پرسمیت پیژندل ځانته ځانګړي خصوصیات لري په بینالمللي حقوقو کې. سفارتونه له دوی سره نه دي، د اوس هم د افغانستان فرهنګ بیرغدي هېڅ بینالمللي مذاکرېطالبانو چې مسیرانو په سطح خلک لري د دوی بیرغ ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې هلته کېښودل شي. یعنې دوی د سامې په عنوان کارته ورکړي. نن په طرفه پېژندلو مسله دا یوه مسله ده. بله مسله دا ده چې موږ که چېرې د پخواني حکومت سره مقایسه کوو نو موږ وایو چې پخوانی حکومت په نواقص درلودل، د هغه لپاره یې سقوط وکړل چې شاید ټولې خبرې زموږ لوی مشکل دا ده چې موږ په پرتلیز ډول شو هلته ده چې باید خپله لاسته راوړنې منعکس کړي.
ډېره زیاته مننه میرمن کاروخیل.
زه فکر کوم چې ځان ته باید برات ورنه کې هر څنګه چې استاد هم ویلي نه تنها چې پخوانۍ نیمګړتیاوې حل نه شولې بلکې په نیمګړتیاوې اضافه شوې دي. فکر کوم چې طالبان که غواړي چې واټن په رسمیت وپېژندل شي باید دغه واټن چې رامنځته شو دا له بینه لاړ شي او جدي اصلاحاتو ته مخه کړي. غیر دغه نه هر نوه دلایل چې دوی ورکوي زه فکر کوم که قابل د قبول نه ده او افغانستان له واقعي بحران سره مخامخ دی.
ډېره زیاته مننه میرمن کړوخیل. آزاد صاحب تاسو لطفا.
نظام ته خورا ډېر نوقص او ټول ډېر نقص هم دغه نظام ترې سقوط سره کنه طالبانو دا توان نه درلودې چې هغه په جګړې باندې د نظام سقوط کې فعال اوسنی وضعیت تر ازو په افغانستان کې د لوږې کچې تر 90% لوړ شوې ده. 90% خلک چې شاوخوا 10 میلیون انسانان دي هغه دوه وخته ډوډۍ نه لري. همدارنګ د اقتصادي بحران تر څنګ په افغانستان کې امنیتي مسایل، په افغانستان کې د نړۍ تر ټولو لوی ترهګر وژل کېدل، همدارنګ د انجینر په وړاندې مکاتبه باندې د نور اقشار رټل شکنجه کول، دا ټول د دې بایسکی کیږي چې افغانستان رسترولې شاته روان دی تر هغه پورې چې طالبان د یو ځانګړي هوا چې نومې پاکستان دی دغه له نفوذ ځان خلاص نه کړي دغه چې طرحګر لکل ظواهري د ساتلو څخه لاس وانخلي او افغانان په وټه غدا ټول نه کړي د ټولو اقشارو احترام ونه کړي افغانستان به په کوم وضعیت کې چې نه دی له بده مرغه څو چنده دا وضعیت دا خراب وضعیت ډیریږي.
ډیره زیاته مننه د باور غورځنګ مشر نجیب الله آزاد د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهن نصر الله سانګزای د پخوانی دولت د ولسی جرګې غړي شینکی کارړو خیل او د طالبانو د واکمنۍ پلوي شنونکی عبدالحق هم